د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلي اوکراین د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچیانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل، موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویټکاف زیاته کړه، دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکي چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکي دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل، دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترسو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ په یو یادښت کې لیکلي، اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکي او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته له دې کېږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره وه چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متقدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي تر څو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمې وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لین وویل، زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
د خوست په تڼیو ولسوالیو کې لسګونو خلکو په یاده سیمه کې د ښوونکو د ښارګوټي د سړکونو او لارو د هوارولو په اشر کې ګډون کړی دی. د لوی پکتیا په قومونو او خیلونو کې اشرونه اوږده مخینه لري او هغه درانه کارونه چې د لږو خلکو له توانه پوره نه وي د اشرونو په واسطه ترسره کوي. یاد اشر چې د تڼیو ښاروالۍ سره په ګډه ترسره شو، شګه او د کار وسایل ښاروالۍ او د لاس د کار برخه پکې ولسونو پر غاړه اخیستې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي لسګونه اوسیدونکو د دې سیمې د سړکونو او کوڅو د هوارولو او یو بل لوري ته د لختیو او د اوبو د کانالونو د کیندلو لپاره اشر کړی دی. دا اشر چې د تڼۍ له ښاروالۍ سره په ګډه پلار اچول شوی، ښاروالۍ په سړکونو د شګې د اچولو او نورو خامو موادو د تابیا مسؤلیت اخیستی، خو بیا د لاس کار او خواري ځایي اوسیدونکو پر غاړه اخیستې ده. د اشر یو ګډونوال خون کې امیر جان مشال راډیو ته وویل،
مخکې وخت کې به چې کله په دا وطن کې ورا وشوه، دا وطن ډېره پسته خوره لري، ډېر سپینګیري به چې په داندې تلل پړتوبه شول، چا به پښې خوږ شول، چا به ورلینه خوږ شول. یس الحمدلله د ښاروالۍ په ملي لګښت د خلک په همکارۍ سره دغه اولین ځل دی چې په دې سره کې د شګه اچول کېږي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی نورولی جان هم ورته خبره کوي او زیاتوي دوی حاضر دي په ټولنیزو خدمتونو په ځانګړي ډول اشرونو کې برخه واخلي.
په دغه نمره کې میږ ډېر په تکلیف وي، ډېر مننه چې میږ ته په دا سړک نه شګه تاله کړه چې مټار خار یې شمبې کې به و کنس کړه د به رجاله د منشه تلای چی کړو. یس دغه کې چې میږ ته دغه شګه په اوچا ولا ډېره بهترین کړو شه چې میږ سمرا خپل واسه کوماک وی کړای شي بندګي کوماک وی کې وسره.
د تڼۍ د خون کو خارګوټي و حکومتي او پلاني سیمه ده چې اوسیدونکو له خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو په یاد سیمه کې د ټولو خاري خدمتونو د برابرولو غوښتنه کوي. یو ځای مشر محمد الله وویل،
پاینده کې د دولت نه شروال صاحب نه میګ دا غوښتنه ده چې میګ دا سړکینه په اساسي ډول جوړ کی په خای کې لختي ویلر ته وکني او دغه سره خاري خدمات چې میګ په دولته لري په نقشه کې لکه جماعته مکتب د خدمتینه باید دولت تر تسطر سره کې او جوړی کی په اساسي ډول ورته.
بلوري ته د تڼۍ ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین د اشرونو د دود راجبندې کول او په ټولنیزو خدمتونو کې د ولسونو همکاري یو ښه ګام بولي او زیاتوي د خپلو امکانات په چوکاټ کې دوی لپاره نور خدمتونه هم په پام کې لري. د تڼۍ خاروال عثمان حیدر وویل،
مونږ دغه نه یو هدف دا هم دی چې مثال هغه ولسی اشرونه راجبندې کو. الحمدلله ځوانانو تاسو ول دل ډېر ځوانانو موږ سره دغه سړک کې لګیا دي. ان شاء الله مونږ په انداره تلونکو کې د خرګوټي د پرانرو پلانونه هم لرو، د مارکیټ ډیزاین نقشه کور روانده، د پارک ډیزاین نقشه کور روانده. ان شاء الله یو کور مو داراون کړی دی چې دغه کوم نمرې چې پتی دي د پوره ټولو ته یو نقشه ډیزاین کوو. ان شاء الله دا خرګوټي به په منظم شکل فعالیږي او ان شاء الله دغه به د خیس یو وخت کولاوي او خاصتا د تڼۍ یو وخت کولاوي.
د یادونه ورده په خو وخت کې د خوست قومونو د سرحدي تاڼو، حکومتي باغونو، پوځي چوړیو او کلاګانو د جوړولو لپاره هم په اشرونو کې برخه اخیسته، خو اوس وخت کې عموما د لار او سړکونو د هوارکاری، د نیالګیو د کینولو او اوبولو، همدارنګه د خارونو او نورو ټولګټو تاسیساتو د پاکولو لپاره اشرونه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
فوزي خان هغه افغان چې پاکستان کې زیږیدلی، یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغې هیواد اسناد لري، وای په بیلا بیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. دا وایي که چا سره روغتون ته تللی، که د چا د ویزې ستونزه یې هواره کړې او یا هم د نیول شوو د خلاصون لپاره تر زندانه تللی، دا ټولې چارې یې په وړیا ترسره کړي دي. زمونږ همکارا ورسره غږېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
زمانه مخکې د افغانانو پټې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس اته دیرس کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان په ټیم باندې شپې 8 بجې یو دنس تخودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني و پس د هغوی هلته کې زموږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاب اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، که هغه د صحت په والا وي، که هغه هسې خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که زه هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وایي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هوارې کړې دي.
ما سره ډېر زیات افغانان سره ځي. اولنۍ بخښه سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات راځي، که هغه وړو ماشومانان وي، که هغه غټ وي، او د هغوی علاج ملاوجوي دلته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورټ د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوی هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول شوي او د مدافع وکیل د نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي چې څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک چې موږ افغانان تاسو ته معلوم چې دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، هغوی سره الزلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان، له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري، باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زه دا کوم چې موږ سره همکار سي، اما واز سي خپل د وطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ، هلته چې لاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ، ځینې داسې کورنۍ دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خپ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 1501.
د ازادۍ میلمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم داسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نورو ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران و هغه ډېر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ماتب خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. وبښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه و یو شی و چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من و. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، داسې د ناروغ و او د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یا مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو هلته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه و؟ یعنی که څام تاسو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جونې والکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم و. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته، یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې، نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چیلنج وو. موږ تقریبا یو 15 افغانان وو او یو 30 سلواکان وو. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگانه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي، باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې د پوهېدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب وه دا. او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا مېلمه کړو کور ته او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ، د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلي یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیسپوینټمنت و. دیسپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډېر ډېر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته، تاسو بیا تقریبا 40 کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی 10 کاله دوام وکړي، زه 10 کاله قبول نه کم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر ډیپریس وم، زه تقریبا ناروغ شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس میوی، زحمت میوی، هر څه می چې انرژی و تمام میکله، آخر که آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلتا کار وکی، او ما او کوشش وکی چه ده سر صلیب یا ده بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار وکم خونه که دانا بیام اینو نور در سونه شروع کل یو چه بده آمار افتیا که می بیا یو پنتون که درس وی، یعنی دغا دی آمه روختیا و دی روختیا مربوط کارون ما کردی.
خد یعنی ما فکر که سی تاسو پا تیبی برخه که کار کاوه؟
پا تیبی برخه که می دسه یو سو میاشته می یو ماینخانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او اغا گفتل چیز دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عام روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرگ پانتون کې او منیجمنت د عام روغتیا می ولوستا. بیا دغه عام روغتیا ز دوبره دان ته جذب کم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکه هغه په سلها و په زرها و خلکو ته و ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایی سیستم سړی ښه جوړ که او روغتونونه جوړ که. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه می څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه کرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعاله شوه، له پایله یې تاسو مشي کوله؟
او د مساس مای خیده خودل تای مستر نور افغانان هم و آلمانان هم و
پا دی طولنه که دی افغانان و جرمنیان و ترمنز دی فرهنگی تبادله ترسنگ پا جرمنی که دی افغان کدوالو دی ادغام ده هچو خبر هم کیشی، دی ادغام پا برخه که خپلی هچ ترنگ بولی چه، آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي دته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کړه په دولتي ادارو کې، بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که و تحصیل وکه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. ده دی ادغام مانی نیکیی لبدا مرد زن خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پاللیه دی موگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه، هغه اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زیخ بلا پا دی آلمانان و سره چیم هم زان خیلی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا دو ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعی آغندم، هغه هم دما خوشیگی دما دی هویت برخه ده و هغه باید پک نکو، هغه باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرن امده خیلی چه پا نور و هوادونو که اغا ماشومانو تا دی مور و پلار جبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور و پلاری پا مخبل جبه ور سره خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زکا ده دی ماشومانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دغه مسائلی که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مون کار او خبری
اوسید. داکتر سبردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چه ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه
سل په سلو همدار ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه و. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه و. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د دې اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یه وقت مختدا فکر پیدا شد چرا زی دغه درسی مواد چی مو رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، د داسې د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب، چی دقیق کارم خوشبختانه پا دوسته و کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو تا اشاره سکوی، یوش من کتابون هم افغانیک طولن چاپ کردی، شمیری سو ترسی دی پشتو داری کتابونو؟
پا مجموعی توگه مو فکر کام تر شپکسا و عنوان پوری با مو کتابونو چاپ کردی وی.
او در طول دی ماشمانو لپاره دی؟
نه 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 نه، دا دی بلابیلو جبو کتابونه دی، دی بلابیلو برخو رشتو پا حکل دی، دی ماشمانو دی پاره با دی جب سرشای تر کم سلوی او یا عطی بایی، دی ماشمانو دی پاره دی جب کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پاره چی دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یوغوی چې کله ستاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړې؟
هغه ډېر خوشحاله دی، هغه ډېر خوشحاله دی. خو یوه ستونزه په دو کې دا ده چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ول ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډېر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډېر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډېره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنې ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای وه. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي خو هلته ما دغه احساس وکړ چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کیږي او دغه نشرات هم چې کیږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کیږي. زه دوه مثالونه در کولای شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي او مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه و هغه بیا دا خبره د هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی. وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ. خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې د هغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید که یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز ورباندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده. خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپرشن دا وه چې دوی زیادتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف میدیدونم. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دا ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه. خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړه چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشرېدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه دا وشو دا افتتاح شو دا وشو دا وشو. د ما په نظر دغسې که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دا هغه بیا سرطان زیاد شوی دی ده یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناټو دفتر یوه څانګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي. که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دای دا کی اهمیت پیدا کی او که فردی شکل بندی وی بیا غد ژورنالیزم ل اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر ل ژورنالیزم و بیرته را وځو ډاکټر صاحب. د مرکی په پیل کې تاسو ویل سه یو ارمان مو دا اوسه لته بل لري شوی دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پات شوی اوس څنګه اوس مون په ذکر را تیریږي چې کاش کې لته سره وای.
نو ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار یا نه کېږي. نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی یا خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښ نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
مننه.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادوم شرد رزنا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزا گباسا چت تل کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موجنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتھما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سرگو تدیر کتنی منا مسافر و مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زو
I'm not afraid.